نو وخت مبخیر په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجو شي تاسې ازادي راډیو ته غواګیست په تور هم کې تیر شپه د طالبان سره د ځوکونو پاکستانی لورو ترمنځ جګړه کې د زی تبادله شوې چې دوړ لوریو پړه یو پربل اچوي په ننګرهار کې د طالبان حکومت تیوي سرچینې نن دوشنبه د کب دیارلسمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې جګړه ول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیساري مخې ته ډزې وکړې چې د ډزو په پایله کې درې کسان برسرن ټپیان شوي دي بل لور ته د پاکستان د ملیشي ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خوا ته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شو دی دغه چارواکي تور پور کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې تور هم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی د لندې کوتل روغتون ډاکټر وایي چې د ډزو د تبادلې په وخت کې له تورخم دی وزي ډریور حیات شیر مړی ورور شو دی ځای خلکو مشال رادیو ته ویلي دي چې د ډزو له کبله پولې ته څیرمه پروت پاچا مینې کلي نه خلک د ویر له کبله کړه بار کړی او لندې کوتل ته تللی دي د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف خبردار ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو نامنۍ ښځې او ماشومان ګواښي په یو نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خپور شو یونیسف ویل چې 14.3 میلیونه خلک چې د هیواد د نفوس له درېمې برخې څخه ډیر دي په 2015 کال کې تر مارچ پورې د خوړو له سخت کمښت سره مخ شي یونیسف دا هم یادونه کړې چې د اوږدې مودې د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو کمښت ناکافي افضل صحي او روغتي خدماتو ته محدود لاسرسی اغېزي اغیزمنوي اغیزي د ماشومان او امیندوار من مېرمنو ترمنځ شدید خوړتوکي کچه لوړه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د هغو سیمو شمیر چې د سلورمې کچې خوړتوکي په توګه طبقه بندي شوې دي نږدې درې چنده زیات شوې دي چې په 2013 کې له 19 سیمو څخه په 2015 کې 15 سیمو ته لوړ شوې دي د دې سیمې د شمیر له مخې په 2015 کې به په ټولیز توګه 1.3 میلیونه ښځې او ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري د تغذیې مرستې ته اړتیا ولري د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نن دوشنبه د کب دیارلسمه ویل چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې د نړۍ له قدرتونو سره یې د 2015 کال د اتومي تړون په اړه خبرې اترې کړې وې د مرسیل ولسمشر په توګه استعفا ورکړې ده د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې د ظریف د استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی ظریف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې زه د خپلو سلویښتو کلونو خدمت په تر ټولو سخت او ترخو شرایطو کې تیروم ما ته او زما کورنۍ ته تر ټولو سخت سپکاوی تورونه او ګواښونه شوي دي هغه زیاته کړه چې د حکومت پر ضد د لا زیاتو فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایه قوې مشره ته مشوره راکړه چې استعفا وکړم ما هم سمدلاسه دا ومنله پزشکیان چې د جولای په میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف د ستراتیژیکو چارو لپاره د خپل مرسل په توګه وټاکه خو ظریف تر دوه اونیو لږ وروسته استعفا ورکړه سره دې چې هغه د همدې میاشت په وروستیو کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو په داسې حال کې چې د امریکا لخوا د خپلو شریکانو په مسلاتو د طرفو لګولو ته څونې پاتې دي د هند د سوداګرۍ وزیر بیوش ګویال د دوشنبې په ورځ متحده ایالات ته سفر وکړ تر څو له دې واد سره سوداګریزې خبرې ترې پیل کړي هندې چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د ګویل سفر نه اعلان شوی و خو شنونکي وایي چې هغه ممکن د طرفو کمولو په څیر مسلو په اړه خبرې وکړي د هند سوداګرۍ وزارت تر اوسه د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تېره میاشت د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا متحده ایالاتو د سفر په جریان کې دواړه ودونه موافقه وکړه چې د 2015 کال تر منی پوری د سوداګرۍ د تړون برخه کاروي چې هدف یې تر 2030 کال پوری د دوړ خيزو سوداګرۍ 500 میلیارډ ډالر ته رسیدل دي د ټرمپ وړاندیز چې د اپریل پیل څخه د هند په ګډون په سوداګریزو شریکانو باندې متقابل تعرفې ولګوي د موټر او کرنې په څیر سکتورونو کې د هندي سوداګرونکو ترمنځ اندېښنې راپورت کړی دي ورسره خبرم دا چې د ساکل په اوسکار جایزو کې انورا فلم د غوره فلم جایزه وګټله د اکاډمي د جایزو د ورنوي می دورې مراسم چې د اوسکار په نوم یادېږي د یکشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د امریکا د لاس انجلس په هالیوډ کې د دالبي تیاتر کې ترسره شول په دې مراسم کې انورا فلم تر نورو ښه وزلید او 15 اوسکار جایزې وګټلې آردین بروردی او مایکی مسیدیون په دې فلم کې مخکخ رولونه لوبولي او د غوره اداکار او غوره اداکاري جایزې ګټلې شان بیکر چې دا فلمي جوړ کړی وو د ریسکار جایزه وګټل چې پکې د لیکولو لارښود کولو او ایډیټ کول هم شامل دي
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي
السلام علیکم روژه یو بدني فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي خو روغتیا پالان وایي چې د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژه فزیکی یا بدنی ګټه کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندوارې او شیدې ورکون کې مېرمنې څه وکړي چې روژه د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره پروژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پښتنې روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې ل خپل درنو ملمنو سره چېړو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره ملمانه دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورد غړی هلی غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره مخکې مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. له نیکمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب ملکزای، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسپ یې عین شی ده، منتها لږ څه فرق لري. فرق دا ده ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مدا طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی لپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم د دې رغیدنې پیسې بیا حکومت، دولت یا او یا بیمه نه ورکوي، دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي. د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو موږ چې وایي، موږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت لپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو موږ همدا شی کوی شو. منته څنګه چې مخکې یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه موږ غوندې د ماغه د ملازان څار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هیڅ شی باندې خوري نه سکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ. خو پرنسپ عین شی ده، هغه تعادل ده. ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې سر کم ګټي لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
بله، کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابته شوې چې روژه د انسان لپاره ګټه لري او دا ګټه ډېری دي. خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د یغه په پام کې ونیول شي، نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکی ګټه یو څه کمی یا حتی برعکس وي. او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي، حتی برعکس وزن زیاتیږي. په هر حال بحث به ادامه ورکو. اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې کولای سئ خپل پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب هیله غرشین، تاسو ته براشو، تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، څه وایي هغه میندو ته چې دوی په دغه حالت کې د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي؟ ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي. که څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دیني عالم سره مرکه کړې ده، هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي، بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي. ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي، بیا د قضایي راوړي. دا مرکه به وروسته راځي، خو طبي سپارښتنې دغه میرمنو ته څه دي؟ میرمن غرشین،
بودین سید سلامونه تاسو ته، تاسو درنو ریدونکو ته. اول خو دې روژې مبارکه مې ټول ته مبارکي. په دې مورید باید یو چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی ان دې په خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکول شي هم خپل خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثرا دروژی په مشت کې مېندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخ کېږي چې دا غي اراض علاین د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچواله لکه د وېښتان رژېدل لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کمواله یا د ماشوم حرکت کمېدل د مور په نس کې دارا پیدا کېږي نو مېندې باید په دې جریان کې د پېښنمینه دروژمات نه د پېښنمې پوري په ماین اندازه باندې مایات واخلي او غذایی رژیم باید د پېښنمی په محل باندې اکثرا هغه غذایی رژیم چې د ته پورس کې مکمل انرژي ورکي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروتینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماته کې د چې کله غذایی رژیم خپل روژه ماته نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروانه یا د ترکاری د شوروانه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذی کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پویږي چې روژه نیول دی ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دینی لحاظ باندې د ته اجازه ورکړي چې د خپل روژه وخوري او بیا د خپل روژه قضایي راوړي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوته ولسی چې هم د مور په گیډه کې او هم دغه د غیګې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزې دوی افضل وزن وګوري بیا د روزې جریان کې افضل دا وزن چې کیچا یا د مور روژه دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه په دغه سه حالاتو کې څه کول پکار دی هغه مایند چې نه پویږي چې آیا د دې روژه به پر ماشوم اغیز ولري کنه دوی لپاره څه سپارښتنه کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه اما روغتیا پالانه بیا د سرک معلومولای شي
دوی چې اول غوږمنګه مند نه دار زو د کډامند د بارداري په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د چې هی کارکون کې سره اتمان خپل ارتباطات وساتي ځکه دا ځینې د ستې چې مور نشي محسوس کولای تاسو په وینا ولې یو روغتیا پال کولای شي یا یو قابلیت کولای شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کی او د دینه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي دا غي مخه ونیول شي خو بیا هم که چیرته ته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکه اوچواله د شوندو د خوا اوچواله احساسي او تند او احساسه خلجبه او تند او احساسه او بلدا چې ګوري چې نسته مور چې میاش په میاش په دی وان دازه رښتو کی که چې هغه په کافي اندازه رښت نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي دا باید یو صحیح کارکون کی سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا یو مشکل سره مواجه ده بل خبره ده چې چې د مور میاش په میاش کې نسته راځي او کې حالت په کلینیک کې د دقیق وزن اخیستل کیږي بیا معلومیږي چې په یو میاشت کې د وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نه هو نه تر دوه لسو حتی که چېرې د دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوار لسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحیح کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا په هغې نه مختلف برخې منفي کېږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي نو باندې خاطر باندې موږ ټول مېند ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د صحیح کارتون کې سره د خو لري ارتباط ولري
کور ودان ډېر مننه سلامات اوسې اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او سوازې کوم ډاکټر سي ملکزای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واځي کې چې په تفسیرا کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټ لري خو فزیکی ګټ هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضې او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي لګزر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونی ول شي چې هغه فزیکی ګټ محسوس وي څنګه له دغه میاشتنه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې مانویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فیزیکی ګټه تر لاسه شي. لاندې سپارښتنې به مو څه وي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمش په موږ تاسو پاتېګو دغه وخت کې کوم ډول خوړ مهم دي، کوم ډول خوړ ګټور دي، او بیا روژه مات ته به ورسته راشو.
نو دین سب ته باید وایم چې د دې سوال ځواب ډیر اسانه دی. هغه دا دی چې کچیرته څوک په هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلی روژه ونیسي، نو د خپل نه یوازې دا چې خپل فرض به تر ادا کړی وي، بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی، څه شی راغلی، دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپل د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیر کړي، لږ خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وغږېږم. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي، یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتي وخت کې چې کېدای نه شي، بیا هغې نه وروسته دي نه چې روژه یې ماته کړه، هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي. بیا ځینې کسان دي بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس نو موږ ته پکوړې وکړو، بیا نو پینې قطې وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمی پورې، بیا پیشنمی کې خو مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته پخلی کوي، هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي، بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې زده نه، بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدوي، بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سومالي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي، بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږم ما نه، او بل دا ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی، وایي نه زما وزن پورته شوی، داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی. نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې، د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي، او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې، نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري، او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتل ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو، د تند احساس ونکو، ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې لخوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي، یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي، یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي، یا هم مثلا فزیکی کار وي، د ستړیا کار وي، دوی داسې خلاصي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو، کوم خواړه ډیر ګټور دي، او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي، ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا هغه کچیرته اقتصاد کې وینو سړی کولی سي یو څه خواړه تیار کړي. ما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی، دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پښلمي کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
نو دین سره په داسې وایم چې لومړی دوم مې پښتنې ته پسو وایم چې هغه د تندې موضوع ده. تندې موضوع بالکل واضح ده، هغه دا ده چې د انسان په بدن اوبه هغه وخت ضایع کیږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي، جسمي کار وکړي، منډه ووهي، یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي، یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي، نو سړی تږی کیږي، اوبه د لاسه ورکوي. بل دا چې یادا چې کچیرته جسمی کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېری، نو په دې باندې هم په انسان اوبه ډېر سر ته منځ شي. کاشکې زموږ دا دیني عالم فعلا نظر وای چې ما نه پښتنه کوي، اوس خو ژمی دی، البته په افغانستان او اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند خواته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاصې شوی دی، هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوري روان دي نو البته یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاجه مده نو البته ساړه دي فعلا تقریبا دي دومره سخت نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کب چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجې نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مار کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید ووایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مار کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور به کار نه شي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه اولیږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې اولیږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا درته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم خا چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کارونه کوم رجی میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي خکې چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم نو نورې
پښتنې ته فکر وکړئ بله کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادا دی چې هغه د روزماته هم کړي تقریبا داسې ساعت شاو خو پر روزماته هم اوړي نو یو څه انرژي تر لاسه کړي وس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلام علیکم جلزه صاحب سلامات قبول ک ډاکټر صاحب سلام الله علیه ډاکټر صاحب سمو دا جلزه صاحب دا د جماعت پر وخت دا ځکه خلک وی کې چې دا تکلیف ته دی او ته پېښ نه یا بل نه او ته او دا چې نه پر وخت باندې څنګه کدار شان ځنګړي شان چې هغه تاوان نه رسی نه مرزي او شي چې هغه نه پېښ یا کم خاړي چې هغه خلک تیار کړي
خا کور ودان کوم ځای ماړي کني ولې د روزمات په اړه په وخت مو د یخو بو یادونه وکړه چې ډیر یخ یو بس خل څنګه د امداسې وکنه ځکه غاګ مو ډیر سم نه وو
بل دا غا د خبرې چې سات څنګه خواړه وونه شي څو نه اندازه قدر و خوړه شي
خا
مریض دې چې څه دې کې ا د کندهار سلام غریب ما سلامونه
کندهار نه ډیره مننه سلامات او سی کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله وريدون کې تنوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای ترن د کندهار خبره کوم د زابیر انډیا ټول کارکونکو ته بدل الله سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه د مزه کورنۍ زنانه نه پار له روچ وازه نه ډېر وزمن دي او چې وګرځي دا زړه در بار هم کې دا پښې مې وای تا ونم کې وای دا اوس دا روزه کې بس کم فرق مال پار چې ان کم فرق څه سي فرق د ډاکټر صاحب مشوره و دا زړه د بار هم کې چې څه مزال وکم او دا پښې مې تا ونم کې د ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه چې مشوره راکې نو سلام الله ټولو ته کوم خیر او سه کور ودا
مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه نه کړی وزن معلومیږي چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوی و نه اوسې تلزه نیوی دا اوسې دی او مړه ده راځي او مړه ده اوسې د تلزوس شاوخوا کې دی تلزه تلوس تلزوس دا اوس
ښه ډاکټر صاحب
خو خېږي
پښه درد کې چې مزال وکه او دا تاول کې پښه شوایو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې څه مزال وکم بارم د زړه ته بارې کې سا وې نو زور ته د ورځ ډیر ډیر کوله ما په خپل نه کې
که پښتنه مې د شکرې ماینه شوي ده استاد دې مور
شکر وا شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسو شکر نهسته
ښه سمه ده نو په
پښتنه پوښ او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه جواب کې د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحب نو نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکې اله او احترامات وړاندې کوم او یو زنګر اسلام علیکم السلام غریب صاحب ته پکندار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم مننه سیمه په تم وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او پو ډاکټر صاحب مېل مکړې ده نو روزه سي ده د الله پاک فرضيه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چې هم له هم خورلې دي خو په خو به موږ داسې واجب وو ډیر مخکې په مسجد کې به زماتونه کې د خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو وسم داسې په کم مزایو کې وسم ستر خو بل اخر به علما او پر دې فتوا وکوله چې دا زماتونه څو کراهیتونه لري اول په مسجد کې خوراک مکرو د دوم په منځ کې په خلک کې اتامونه باندې دا هم موږ مکرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وګړو په یوه فورما خوري خو په پاسي کې متل دا وایي کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده شه او له محترم یو به دا پیغام خبر کوم چې کوم راخ ټول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکې ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو خپل دې په کلی کې وکیلر خلکو سره دې لطفاً کومک وکي یا څوړ ورخصي یا په شرطي ورخصي یا یو شی ورخصي دا دې غټ سواد دې ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمې دا پښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او کپورو زمات او بل یو پښتنه ماته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر زرتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې مفتمو وخت راکړي کور ودان
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوړیدونکو ته اتمانه پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روجې په وخت کې هم اصلا هغه ځان باید خپل شي چې نور مال وختو کې هم سره خوي مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غړ دی نو د انسان غذا کې باید ډیر اصولو کې غړ موجود شي دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک په پینه پیږي زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شی نه دي هم دا کاربوهایډریټ لري فقه لري نو دا تقریبا 50% کې باید د دې نه جوړ شي درېمه برخه چې دا هغه بیا پروتین باب دي نو پروتین 50% کې زمونږ ته غذا باید توجیه کړي راغلو دا چې پروتین څه کې دی پروتین واځي د چډیره برخه په غوخه کې دا خو ضرور نه چې حتما د غوخه نه سره پروتین واخلي هغه څوک چې بي وزله دي غوخه ته توان نه لري هغه کې وېشي ته سبو دلاري بیا کوم سابه سره باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د دې سابو کې چې وګوري هغه شینه لکه د کلول یا مټر دی یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي دغه شینه دی مختلف نور شنه باب دی دوی کې هم هتا پروتین شته. نو دا سره کوي چې خپل پروتین به د غوښې هم کوره کی مونږ دا کوي چې نو یو رقم ټول مریا یو رقم سابه نه بلکې رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري نو دینه هم پوره کوي. نو پروژې میاشت کې هم این شاده سره باید کوشش وکړي چې ټوډې هم دغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي پکې کاربوهایډرات وي پکې او پروتین ولري. راغلو د لومړي اوریجن کې پښتین ته وایي چې د روجمات په وخت سړې او په سړې اوس کې کوونس کې نو سړې او په خوازي کې چې می کې اوس کې نو کې لري چې ډېر زړه ناروغ شي ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته اغه سول شي نو وایروسونه ډیر زر فعال کیږي ته ډیر زر پټخي اخته کیږي په تابع زکام نیسي. نو خبر دی چې اغه ډیر سړو غونه تکاوه نخلي نو سړی او به اغه وسره اسکی چې اغه اوړي موسمي په هر څه وخت راځونه تودوخي زیاتې نو سړی به غواړي چې زر یخي بوسکی. راغلو د روژماتي د پر آیا دا صحیح کار دی چې سړی بوسکی او که خرما یا د شی اخري نو دواړه صحیح دي. او به پریخی دی چې او به لومړی خود سړی د تندې ضرورت پرې رافکیږي او دوم دا چې یو پټه او پټه سړی اوس کې دی به یو پټه اشتها هم کمی یو سره خرما چې ده هغه د دغې دلیل په کې زدا ګورم چې خرما چې ده خوږ ده. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلی سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما د خوږه د انسان وینې ته ځي معدې ته ځي د انسان اشتها اوتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید که سره چې روژه نیولی ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري. رغم دې دوم اورېدونکي پښتنې ته چې دا یو قدرمنه مور ده چې دغې تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وغږېږم خو راغلو د پخې درد برخه کې نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هغه هم د وزن نه وي. وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره پخې هم خوږېږي ورسره. نو دې دپاره خله لارې دا ده چې وزن کم شي. د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي کیدای شي چې خدای نه کړه هغه ته د زړه کوم تکلیف وي نو دوی ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که ناروغي پکې نه وه نو هغه ته بیا نو خبردی چې سړی وایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېر نه وسي. تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه وسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو لپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو لپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنی سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې ته هغه دومره وزن نه زیاتې نسبت تا کاربوهایډرېټ تا یعنی ډوډۍ باب چې وي وریجې په توګه ته چې په تیرا بیا چوکړي که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي سره سپوره ډوډۍ حتا سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتې وزن حتا توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې د انسان وزن زیاتېږي. بل به کچالان الګان ته وایي نو کچالان باندې هم د انسان وزن زیاتېږي. نو دا شینو کې باید سړی اعتدال نه کار وخوري. نو بل دا دی چې د وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی. نو خبر دی چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چېرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوی شي مثال په توګه ووایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي. نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې دا کوم توخي څه پښتنه وکړه چې آیا په پښمنۍ کې سره ډوډۍ ډیره وخوري او کله په روژه ماتي کې. نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډیره سره ونه خوري، خو زما نظر دا دی چې سره باید د پښمنۍ وخت کې که هغه وخت سره ډوډۍ وخوري، ځینې کسان دي چې د پښمنۍ نه وروسته بیا نو نه ویده کیږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري، نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي، نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي، سړی ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پښمنۍ خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کړم، که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړه یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې، کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب دا پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړي، یعنی دا تمرین دې ورکړي. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې ده عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي، باډي بلډینګ چورته وایي، یا د بدن د عضلات ښکلا چې ده، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته، دومره غټه ده. او که چېرته بیا ډوډۍ سړی ډېره ونه خوري، نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري، داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زه همدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي، هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ماته مې یوه سمه ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړه هم پکې وي او غوړې غوښې هم پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې امخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېدی او پرکوټي کېدی شي.
او کور ودان. زه له میرمن غرشین نه دوه پوښتنه کوم. اول میرمن غرشین، هغه اوریدونکي ته چې له کندهار اړیکه نیولې وه د مورکۍ تکلیف ویلې، ډاکټر صاحب مرته خپل سپارښتنې وکړې، تاسو هم که خپل سپارښتنې ورته وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شیدې ورسره زیات شي په روزه کې؟ پښلمې کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لږ تر لږه دوی که کافي نه وي نو یو څه ښې شیدې ولري؟ او بل دا چې آیا پودري شیدې یو بدل کېدلی شي پروژې کې مثلا ما دې غوړی چې خوشوده کم دي د خپل روزنې سينو ماشوم ته پولري شو دی ورکی یا هم د نور شو دی بیا د غنور شو دی یا پولري شو دی زیانونه هم لري ماشوم ته خصوصا کې د درې میاست ماشوم یا مثلا د دوه میاست ماشوم
مننه لودین سه نوې پښتنه خو به وي چې هغه مورکې چې وزن زیات دی خې درته که څنګه چې ملګې سه ورته ویلې او خدای چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه کې چې وزن را کم شي بلې و موضوع دا چې غذایی رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایی رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکی فعالیت ولري ځکه زموږ سره خلک غذا اخلي پرېمانه ول فزیکی فعالیت کم دی چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي او د زړه په خاطر کول شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې ترڅو مطمئنه شي چې دا د زړه درواره د وزن د زیاتېدو نه ده کومبل د قلبي یا کومبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایین د نظر جدي عوام څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه ده موضوعګان لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجي شوی اکثره مخزه او نر مایندې ماشومان ټول د ډیر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډیرو کم سنونو کې د کلسیم د کمبوت او ویټامین ډي د کمبوت سبب ګرځي او اکثره مایندې د پښو د درد او د دینه شکایت لري چې به معایناتو کې د ویټامین ډي کمبوت به هغه د خپلې دلارې یا د پښارې دلارې ورته ورکول کیږي دا یو ډیره مهمه موضوع ده په هغه مایندو کې چې په تلاپه تباوت په دوره کې اپادی ویویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی عادت موارد مریضې د وچېدو په طرف باندې دي ځکه هغه سره د کم کلین ویټامین ډي او د کلسیم کم بوتره منځ کې دی چې د کولې شي چې یو مشوره د داخله ډاکټر سره ولري او بلدا چې خپل فزیکی فعالیت زیات کړي څنګه چې چرته کوم قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولې شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړي او راغلو ته هغه مند په مورید باندې چې خپل ماشومان ته شدي ورکه یو ماشوم په اصطلاح د دوو میاشتو یا د دریو میاشتو یا په دغه مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم پروژماتي کې په پېښنمي کې خپل تغذی په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کوي چې د شیدو د ډیرې دو سبب ګرځي مایات یا خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي یعنی په دې معنی نه ده چې د روزې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول د دفعات کم کړي هغه باید په هغه نورمال د دفعات باندې شیدې ورکړي چې ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډیریږي بل موضوع دا چې مېندې باید په یو دم روزه ماتي کې په یو دم باندې یا په پښلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلی چې د دې فکر کې چې زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزي سره چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کوي چې دوی کولای شي چې په قلاره په قلاره لګل کې غذا واخلي څنګه غذایی کافی مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوه او جوس او دا که امکانات لري چې کومه تاسو په اطرافو کې د خار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شو دی او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او اندارنګ په زموږ کې چې کار کوي هغه په زموږ کې تازه ترکاری نه یعنی کافی اندازه غذایی مواد لري کولې شي دین استفاده وکي مندي او کو بیا چیرته مور په دې مطمئنه شي چې شو دې کم دي ماشوم نه مړي کی ضرورت لري نو بیا باید کو چې شو دې چیرته ماشوم ته احیانن شروع کی او کوم توصیه نه کو مور کولې شي خپل شو دې ورکه ماشوم ته په منظم ډول ورکه کو بیا چیرته ضرورت پیدا کی نو بیا باید د اطفال د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق څه دی ورته دغه شي ده انتخاب شي ځکه هر شي دونه شي ورکول
ډیره ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې لګون ډیره مننه له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بس له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا ورسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه ورېدونکو ته چې دوی ناروغان دي د دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر سیدی پروژه کې هغه مولا مولانا عباسی نه پوښتلی دی لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر سملک زای تاسو ته بیرته راګرځم. لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي؟ ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک وغواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوګه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي. د لوګې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کېدلی شي؟
دو دین سب مخکې د دین چې دی برخه دی سوال ته ځواب وایم. د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودری شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه؟ زه وایم چې کچرته طبیعي شوده د مور شوده وي نو د پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت یې دا ده چې یو خو کوالیټي نویت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلی پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی، نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه. دا یو خاص شی ده. نو په دې اساس باندې د مور شوده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده، درمل هم ده. د مور شته چې څوک سکي حتی د ډیر حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي. بل دا ده چې کله چې مور خپل اولاد ته شوده ورکړي یوازې د ماشوم غږ کې نیول خپل سینې ته اچول، دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي، یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه د ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري، یعنی دا چې ډېر مثبت شه دی. ځینې ماشومان هته لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی، وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی. او بل دا ده چې کله چې ماشوم د مور ته رودي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او ته په دې باندې شوده لا پسې زیاتیږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده. خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري؟ څه شی وسوځي؟ نو هغه بیا عضلات تو دپاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا امر کوي خپل د انسان غوړ ته. د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلې کیږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړیږي، د شحمي اسید جوړیږي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې عضلاتو کې سوځول کیږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمني کې کیتون کپورته وایي. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به وایم چې د روژې او ګټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان. او بل وروسته پښتنه کومه بیا سره باس پاتره سو مرکیته ورزو په زینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پینیسی کڅه هم تشویقی په لوخه کار دی. هغه ماشوم تشویقی ګلغه دینی او کلتوري عنعنات سره بلديږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده. اما تپ په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنل لري چې روژه دی ونیول سي. د وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روژې څه راغلي؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دا توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی، نو هغوی باید روژه ونه نیسي. او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن اړخ دی، هغه څوک چې وزن یې کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تبت اړخه هغې ته تاوان کوي. او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کم خونی لري، نو هغوی ته هم د تبت اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب ملک زای ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست، انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. له خپل میلمنو سره مخخه کوو، خو وړاندې درته د یو دینی عالم سره مرکه خبرېدو ته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړي هلی غرشین صاحب څخه ډېر مننه کوم چې راغله دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي. دومره خوړو نه خوړل سي چې په معده باندې بوج سي، کم خوړل استفاده شي، نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزيکي او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسي مرکې ته چې به خبرېدو ته چمتو ده.
روژه په هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلی، بالغی، حاضری په خپل کور کې، که نه او صحت ښه وي، نو نور څه عارضه ونه لري، په هغې باندې فرض عین.
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناءات هم خو څو قسمه دي، که نه. یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنی مستثنا نه دی چې د باندې سره روژه نشته، خو په دې معنی مستثنا دی که دی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایي راوړي. خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي، نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژه نیول فرض نه دی، ځکه چې خو د هغه د حلاکت باعث ګرځي. هسې هم ضعیف وي او کمزوری او مریض وي، بیا د حلاکت باعث ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی، که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغې څو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو، یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوه، یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض بره چې دی ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نه شي کوی، نو نه شي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یره کته روز جونی ولا سکل خو ګرده دې بالکل کار پری دی یا زګر دې کار پری دی. نو دغه سي حد صورتونه کې بیا د مریض د پارم روز خوړل روا دي، خو که الله صحت ورک نو قضایی به ونی سي، او که الله صحت ورنه کو نو بیا خو بیل خبره ده د فدی او هغه مسله شروع کی.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابت کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه د چې انسان به ناروغي بیا په دغه وخت کې تاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثناء دا واغه هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغه ته یو بل موضوع هم دغه د مایندو دا زغوارم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څراغلی مثلا تر ډیره هغه مایند چې نوی ماشومان زیږیدلی وي مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري تر څلوېخت ورځې پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي ځکه هغه هغه خپل ناروغي کې لګیا وینو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي، اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي اوبه وخوري. نو دغه مایندو ته په اسلام کې څراغلی دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه مایندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکین دي ته مرزعه وي عربي، یا مرزعه ته وي. مرزعه د لپاره په شریعت کې گنجائش ته که ضرورت ای نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کیږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته بیا قضایی کوي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روزه نیسی او منظم کوي، نو کار ورته وي چې ستا عمومي صحي وزه داسې ده چې هغه د روزې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټولې هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته دومره خبره ده چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي که نه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله مونځ کوي او روژه نیسي پابند دی صوم وصلات، او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامله او مرزا دواړه هغه روژه خوړی شي خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې د خزو ته اجازه نه ورکې دی او چې خورلو یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو راپیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید دوی سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګی